السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 19 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم او روان یو ساعت کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو
ستړي مشه د یو مهم خبرونه د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. چارواکي وایي په پیښور کې د رټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولې دي او هنګري وایي بېګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو ویان خورشید عالم مشال لیډو ته ویلي چې د درې وفاقي وزیرانو په ګډون د سینیټ 14 د قومي اسمبلی 28 د خیبر پښتونخوا یو کم سلویښت د سند 26 د پنجاب اسمبلی 123 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشوارې نوې جمع کړې نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړل شوی دی.
باقاعدہ پا میڈیا کے پا ٹی وی ریڈیو اخباروں کی عمر کڑی ہوگا تمام سیکرٹری تھا چیئرمین سینٹ تھا ہر جو تھا لیٹر لی گئی ہوئے اور باقی سے رنگ فارمون لی گئی تھی لسی زنگ دا ہر جو آفس کی عمدہ فارمون اویلیبل ہی اور آگا پا میڈیا کی بار بار ویری دی چھ دا فارمون اویلیبل ہی تھا پوری جمع کے
خورشید عالم زیاتوي تر هغه به دوی معطل وي او خپل کار به نشي کولی تر څو چې له الیکشن کمیشن سره خپلې ګوشوارې نوي جمع کړي. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولي دي. دغه عملیات پرون د پیښور په یکتوت ورمړو او نور یو شمېر سیمو کې ترسره شوي دي. د پیښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې دوی د ورمړو په شمشتو کلي کې له یو خالص کول څخه خودکش جیکټې د 13 کیلو بارودی مواد او لاسی بمونه ترلاسه کړی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د محرم په 9 او 10 د شیګانو په کېدونکو ماتبي جلوسونو د مشکوکو وسلوالو لخوا د ممکنه ترهګریزو بریدونو منصوبه یې ناکامه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان محسود دلی د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې څخه د تختول شو شپږو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو له لوري مشال لیډو ته پر لیږل شوې ویډیو کې دغه کسان له حکومت خواست کوي چې د خوشي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. وسلوال طالبان وایي د حکومتي کارکوونکي به د خپلو هغه څلورو ملګرو په بدل کې خوشي کړي چې دا وخت په زندان کې دي. دا کسان د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه تختول شوي وو. د سوات تحصیل بریکوټ په نوي کلی کې یو هلک او جنید غیرت په نامه وژل شوی دی. د بریکوټ غالیګي تانه یو پولیس چارواکي سلیم خان مشال لیډو ته ویلي 13 شپه یو تن تانه کې دراپور درج کړ چې د هغه لور او یو بل تن په کور دننه په ډز وشتل شوی دی. پولیس وایي هلک او جنید دواړه په هسپتال کې ساور کړی ده. پولیس چارواکو زیاته کړی ده د وژل شوي جنید د ورور خلاف د قتل مقدمه درج کړې ده. په ننګرهار کې نن سهار یو بمی چودنه شوی چې دوه تنه ټپیان کړی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زیا عبدالزی مشال لیډو ته ویلي چې د سړک غاړې د ماین د چودنه نن سهار 9:30 بجې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اوربند وشي. د دغه شورا د رهبری د پلاوی یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال لیډو ته ویلي که جګړه بند شي په هغه صورت کې کیدی شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودګۍ ته اړتیا پیدا نشي او دا به د حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وي. دا وروستو راغی چې طالبانو په وروستیو کې په یو اعلامیه کې ویلي چې جګړه به تر هغې پورې جاري ساتي تر څو چې بهرنیو پوځیانو افغانستان نوی پرېښي. هنګری وایي بېګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندېدو اعلان پرون د اکتوبر په 14 کړې. دا له هغې وروسته چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یوه غونډه وکړه. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر د بوډاپست له دې اعلان وروسته ویلي چې کرویشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به یې د سلووانیا خواته کړي. سلووانیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کرویشیا څخه سلووانیا ته د تلونکي اورګاډي تګ ځنډولی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بالیسټیک میزایلو د آزمویلې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه چې دغه توغندي اټمي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځنی واټن د توغندی چې د اټمی وسلې د انتقال صلاحیت لري آزموینه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور تیر ورځ ویلي دا آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 قرارداد ښکاره سرغړونه ده. د روس د دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغې څو ساعته وروسته چې ترکیې یو ناپېژندلې بې پایلټه الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکیې هوایي حدونو ته ننوتې وه. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دی به په استنبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکیې د چارواکو سره سره مشوره کوي. ترکیې چارواکو د بې پایلټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږلې ده تر څو معلومه کړي چې د الوتکه چې د ترکیې له کیلیس نومي ښار سره نږدې ولویده چا برید کړی دی. دغه ځای د شام له پولې څخه 3 کیلومتره او د شام د شمالي ښار حلب څخه 90 کیلومتره لرې دی. په سعودي عربستان کې د شیګانو په عبادت ځای یو وسلوال کس ډزې کړي دي چې په نتیجه کې د یو ښځې په ګډون 4 کسان ژوبل شوي دي. برید کوونکي بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د سعودي عرب الاخباریه ټلویزیون راپور ورکړی چې وسلوال کس تیره ورځ په دغه جومات باندې برید کړی دی. دا برید تر عاشورې 2 ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیحات په ښار کې شوی دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نوري د تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان الیکشن کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو او سینټ د هغو 202 او 201 غړو غړیتوب معطل کړی چې د کال 2014-15 لپاره یې د خپلو اساسو تفصیل نه دی ورکړی.
چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او باقي څرنګه فارمونه لیږلي دي. داسې زموږ د هر یو آفیس کې هم دا فارمونه اویلیبل دي او هغه په میډیا کې بار بار ویلي دي چې دا فارمونه اویلیبل دي تاسو پرې جمع کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 14 سرکاري ریسټ هاوسې د سیلګرۍ محکمې ته حواله کړي دي.
دین پس بیا په صوبه کې نور چې کوم سیاحتي مقامات دي شوګران، ناران، کاغان، کالام، ډیر چترال، دغلته چې کوم د دې ډپارټمنټ ریسټ هاوسې دي دغه هم چې د ټوریزم کارپوریشن ته هینډاور کیږي.
او اونیس پروګرام سروي کې د انیتا محسود سره خبرې کوي.
تو پرے دے خواتین دے زنانا خپل نمائندگی نوی نو زنانا دے پارسوک آواز نو چتوی
دا مشال سرے باب. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو او داشن د سینټ د هغو 202 او 201 غړو غړیتوب معطل کړی کومو چې د کال 2014-15 لپاره د خپلو اساسو تفصیلات نه دي جمع کړي. د الیکشن کمیشن په وینا د غټول غړي تر هغې په څه قسمه قانون سازۍ او داشن نورو کاروایو کې برخه نشي اخیستی تر څو چې دوی د اساسو تفصیل نه وي جمع کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د الیکشن کمیشن په ویبپاڼه جاری شوی فهرست تر مخه د 202 ممبرانو غړیتوب منسوخ کړی شوی دی چې پکې د سینټ 14، د قومي اسمبلی 28، د پنجاب اسمبلی 130، د خیبر پختونخوا 120، د سند 26 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړي شامل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې د سینټ د قانون 25A او د قومي او صوبایي اسمبلیو د قانون 20A لاندې په ټولو غړو لازم ده چې هغه د خپلو بچو او کوروالو په ګډون خپلې ټولې اساسي الیکشن کمیشن ته ډاګ کړي او کو څوک داسې ونه کړي د هغوی غړیتوب به معطل وي. مشال ریډیو سره په دغه اړه خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وویل چې تر څو دوی د اساسو تفصیل نوي جمع کړي دوی د اسمبلو او سینټ کاروایو کې برخه نشي اغستی. د زیاتوي
باقاعده په میډیا کې په ټي وي ریډیو خبرونو کې هم ورکړي او هغه تمام سیکرټری ته چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او باقي سره فارمونه لیږلي دي. داسې زموږ د هر یو آفیس کې هم دا فارمونه اویلیبل دي او هغه په میډیا کې بار بار ویری دي چې دا فارمونه اویلیبل تاسو پوری جمع کړئ هر چا ته پته ودا چونکی هر کال دا پریکټس کیږي نو دا انډرسټوډ دا چې دوی ته پته وي
په متل کې شوی غړو کې د نیم قبایلی سیمې کیسر جمال افریدی هم شامل دي مشال ریډیو سر خبرو کې د وینا وا چې ټول کاغذونه تیار دي خو امکان دی چې د ځینې مصروفیاتو په وجه د اکاونټنټ هغه نوی جمع کړي تی زیاتوي
ما خو ځکه چې سره مو خپل مشورې ټول ترتیب برابر کړي او مې چې خپل چارټډ اکاونټنټ سره ذمہ باندې ما لګولې خو بیا هم کې دي چې څه وجوهات باندې داسې سره په کې راغلي دي ادروایز ما خپل ټول تیر کالیم په ټایم جمع او دې کالیم ما سدي خو ان شاء الله کله چې مطلب کې وي نو پیر پورز باندې ما ولا مطلب حل شي هغه به ویل سره ریکارډ باندې برابر
دا اساسو تفصیل نه جمع کول او د هغه په سزا کې غړیتوب ارزي معطل کېدل پوره دي په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتی نه تاسو کو نو دوی
دا ګوشواري جمع کول دا چرته د یو انډیویډوال لاله خدي ته حکم نه کیږي چې دا ګوشواري جمع کې بلکې دا په آئین کې ایکسپلین شوی دي دا د پاکستان په دستور کې چې کوم رولز ریګولیشن دي نو دا پاغي کې دي کاني سمجي به خپل ګوشواري یو خاص میاد دی داغه پور جمع کوي کنه جمع کوي نو بیا به داغي رکنیت معطل کیږي دا دې مطلب دا شو چې دلته زمونږ په دې وطن کې امتیازي سلوک کیږي که یو عام وګړي معمولی د آئین خلاف لاړ شي د قانون خلاف لاړ شي چې معمولی د یو ګیس او ټلیفون بل داخل نه کړي نو په بل ډول پسې نوټس او بیا ته ډیسکنیکشن کیږي دا زمونږ د اولس ناکامیم نه چې مونږ ولې داسې قسم خلک اسملو ته لیږو چې هغه خپل ګوشواري قدرې هم نشي جمع کولی
د ذکر دا چې د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د سینټ کامی او صوبایي اسملو ټولو غړو لا د هر کال دیرشم ستمبر پورې د خپل اساسو تفصیلات او آمدن الیکشن کمیشن سره جمع کول ضروری وي خو کوڅوک پټا کل شوی موده کې داسې ونکړي نو کول شي رستو دغه تفصیلات جمع کړي خو دې دوران باید وی غیر فعال وي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو نه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان جنوبی وزیرستان ډلې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې د تختول شوو شپږو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې ده د طالبانو له لوري مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې ویډیو کې دغه کسان له حکومت خواست کوي چې د خلاصولو لپاره د هلې ځلې وکړل شي وسلوال طالبان وایي دغه کسان به د خپلو هغو څلورو ملګرو په بدل کې خوشي کوي چې دا وخت په جیل کې دي نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې
اصلی وزیرستان کے دے طریقے طالبان مسعود ڈالے کمانڈر کاری امجد لطرافہ مشال ریڈیو تا یوا ویڈیو رالے جالے شویر راس دلیے دا ویڈیو کشے دے بلوچستان دے ترکیتی چارو دے ادارے آغاش پیش کا سون جواد کڑی شوی جغاولی شوی دی چکم دے روان کال نہم میاشتے پا دیارلا سمے نیٹے دے کلا سیف اللہ پا سڑک دے سفر کولو پا وقت تشتاولی شوی ہوا پا ویڈیو کشے لی دلشی چے تشتاولی کا سون د طالبانو په قید بندیون په یوه کوټه کښې بند ناست دي شاته یې د کلاشنکوف سره یو مخ پټی طالب ولاړ لیده شي او په تښتولي بندیون کښې شامل درې کسان په پښتو او دوه په اردو کښې خبرې کوي او د خبرو په وخت خپل قومي شناختي کارډونه جوتوي د خبرو کولو په وخت دا بندیون څه غواړي څه ویایي دوه کسان په دا رنګ ږغېږي
اسسٹنٹ انجینئر ما پڑوس لب بلوچستان گورنمنٹ چیئرمین صاحب وزیر اعلیٰ صاحب گرد صدا خاص مرد زر تر زر اخلاص کی مرد مشکلات کی
زہ بادشاہ خان اس دیو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ماں تقریباً دو رس کا رکھی جی زہ مل بی ڈی اے پاکستان انجینئرنگ پر لیول بنے ماں خدمت کرے خدمت پر قوام ہم مزدہ ٹیم نے بلوچستان وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک اور بی ڈی اے وزیر اور بی ڈی اے چیئرمین اور بلوچستان ڈی ایف سی کمانڈنگ دا فاسکو مشکل حالات کی مصر دے کومک کی مصر دمست کی دیار لس تاریخ 9/2015 جنی مرد کلاس بلا یہ روڈ سکا بیرا خست مجھ فاسکو اس دن میں مطلب زر تر زر اخلاص کی
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې شپاړس نورې سرکاري ریسټ هاوسې د صوبې د سلګرۍ محکمې ته حواله کړې دي چې د عام ولس لپاره به دغه خلاصولی شي دغه ټولې ریسټ هاوسې د صوبې د غریزو او سلګرۍ ځایونو کې دي چې شمېره یې سناسه 200 ده په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټول صوبه کې خوشا د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز ګیسټ هاوسز او هوټل دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارول شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې 14 ریسټ هاوسې چې په ګلیاتو سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړې دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړې دي. دین وړاندې هم په لومبي پړاو کې هم د ګلیاتو سیمې لست ګیسټ هاوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړې شوې دي. د دغه پریکړه په اړه باندې د خیبر پختونخوا د گرے محکمے جنرل مینیجر سجاد علی مشال ریڈو تویل
اگر اس ٹاؤسی چی مختبہ عوام چی دی داگے کا دفلو تصور نشو کولی اس عام عوام دا پارا دا چی دی اس فیز وائز کو لاوی دی فرس فیز کی منگا تو سولر اس ٹاؤسی ملو شو جی آئی کی امیجیٹلی لس چی دی آپریشنل شو وزری علا سے دا منظوری ورکر دا دیار لس نور اور اس ٹاؤسی اور آروان ہفتہ کی دا دیار لس چی دی دا گا منگا تا ہینڈ ورشی دی نفس بیا پس صبح کے نور چی کم سیاحتی مقامات شوگران ناران کاغان کالام دیر چترال دغل ته کوم د ډیپارټمنټ ریسټ هاوس دی دغه بم چې دی د ټوریزم کارپوریشن ته هند اور کیږي او دا ور سی هان د پارک کولایږي.
نو موږ ډیر زیات کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپې خرچه کیږي. فل اوس په هم د ګیسټ هاوس او ریسټ هاوس د حکومت لپاره د آمدن ذریعہ وی او چې سمره هم د دغه ګټه راځي هم د دغه سیمه په پرمختګ باندې لګول شي.
سمه حکومت خزانه باندې چې کم بوجو د کروڑونو روپو د خرچو د دې ریسټ هاوس سالانه یو خدای چې هغه خرچی چې دی هغه به ختم شي. بل دی چې دا ریسټ هاوس د عام عوام د پاره به کولو شي. بل دی چې دې نه به یو انکم چې دی لکه شروع شي. د صوبای حکومت عمده پلاننګ دی چې دا انکم به هم په دغه علاقو ترقیاتي کارونو کې به چې دی هغه خرچ کیږي. په ټول صوبه کې اندازن چې دی تقریبا 200 ریسټ هاوس ګیسټ هاوس او هوټلز موټلز دی سرکاري د صوبای حکومت.
دغه ریسټ هاوس بوکینګ افسر وحید مراد مشال لیډو ته ویل چې د عام ولس لپاره د ریسټ هاوس پرانستیدو له وجبه چې کوم نجی هوټلونه یا د استوګ نجی نه دي هغه به معیار هم خو کی او نرخونه به هم د عام ولس لپاره مناسب کړي.
اوس دا چې لکه دی ته به ځینې نجی ملو شو لکه ځینې خوم سره ډیر رااله نو اوس په لکه دا پرایویټ کم چې کم خلک به راتلل دا به هم د هاوسونو ته لکه لړ شي کنه جی. نو لکه دا چې لکه په دې نورو هوټلو دا ریټ کم لګا کم شي لکه چې هغه روزو کې لکه ریټ ډیر زیات دغه ته ورسیږي کنه جی. خو هم سره کټګریز دی لکه سوق کم دغه کې پاتې کیږي نو هغه مطابق چې ریټ ولې کوم بیا هغه هغه کسان چې هغه دغه ته ورولي
د پامول دا چخوشا درې میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا هم د ګلیاتو سیمې لس ریسټ هاوس د عام ولس لپاره خلاصې کړې وې چې د جنرل مینیجر ټوریزم سجاد علي وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه ریسټ هاوس حکومت ته 40 لک روپۍ آمدن کړې دي. شمیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سیفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې فاټا سیکرټریټ او فاقي حکومت ته ویلي چې د جیمی نه وړاندې دي زر تر زره د شمالي وزیرستان او د نورو ایجنسو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شي او د هغوی د مشکلاتو او ستونزو د لرې کولو لپاره د هر ممکن اقدامات وشي. په دغه وخت حکومتي چارواکو یا د کمیټې ته دا هم ویلي چې دوی د بې کوره شوو خلکو پوره پوره مرسته کوي، خو د فاټا بې کوره شوي خلک وایي حکومت یې هیڅ مرسته بیا نه کوي. نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د سفران وفاقي وزیر او د فاټا سیکرټریټ غړو ګډون وکړو. په دې موقع یادې کمیټې حکومت او فاټا سیکرټریټ ته وویل چې دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي چې د شمالي وزیرستان او نورو ایجنسو بې کوره شوي خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته امدادي پیسې هم په وخت نه ورکوي. په کومه چې حکومت او د فاټا سیکرټریټ غړو وویل چې دوی د د بې کورو شو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او هر ممکن اسانی ورته ورکوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د سینټ د قائمه کمیټې یو غړي سینیټر تاج محمد افریدی وی چې دوی حکومت ته وویل چې له ژمې وړاندې چې څومره هم ممکن کېدی شي د بې کورو شوي خلک دی خپلو سیمو ته په عزت سره واپس ولېږل شي. نوموړي زیاته کړه
چې د ایډی پی لپاره چې کوم پیسې ملاویږي دا پروسس د خلکو نه دی. تر اوسه چې پیسې په صحیح طریقه نه ملاویږي هغه خبره کلیر کړه چې هغه مو پیسې 10,000 یو فیس کې ورکو، 25,000 بل فیس کې ورکو. نو هغه باندې بل دا چې موږ کوشش لګیا دی چې دا موږ در تر زره خبر هم کمپلیټ کو نور کم آی ڈی پی پراتی دی چې هغه هم په ترتیب باندې چې کوم زمونږ ټایمنګ دی چې په هغه باندې موږ خپلو کورو ته په خیر او خوشحالي ورسوو. دا یې ګندهنی را کوي حکومت چې موږ په خپل ټایم فریم کې دا موږ خلک به کخیر چې موږ به دا په خپل ټایم باندې کمپلیټ کوو چې څنګه ایریا کلیر کیږي او هغه مطابق به موږ خلک واپسی کوو کخیر.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کورو شو خلکو د قومي کمیټې د جنرال سیکرټري ملک غلام خان وزیر نو پوښتن نو هغه وی چې دوی اوس هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د حکومت داوی ټولې غلطې دي. د زیاته کړه ذکر تھا تیر کال د جون پو پنجلسم نیٹا پر شمالی وزیرستان کی دوسلوالو پر ضد نظر بیاز اپریشن شروع کی دی. رستو د حکومت پوینا چی دلسو لکو زیاد خلق دغا اپریشن پوجا بی کور شوی دی چی پا کسی خلق پلو علاقو تا بیرتستان شوی دی. سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو پرونے پر منځنی او سکو شپک سو یویش پلنڈو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا درے سو شپیتا پنزل لزرا او سو شپیتا او د انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار لخوا په دې وروستیو کې مرستې کمې شوې دي. دوی وایي د دغې ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځې استادانې بیکاره شوې دي او ګڼ شمېر زده کوونکو خپل سبق پریښودې دي او مزدورۍ ته یې مخه کړې ده. له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي له افغان کډوالو سره د مرستو د کموالي خبره مني او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرتونو د نوې لړۍ زیاتوالی ګڼي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زوی شفق راکوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنری یا یونیسیار مرستې کمې شوې چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنری د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پختونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې چې راه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلث سنټر وي د هغې په ارتباط مانته نه وي.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځي سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بې روزګاره شوي.
ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د یونیسیار، بیا دوی د وم سینف او اتم سین د دواړه ختم کړو، فلحال ختم کړي دي دواړه. بیا مې د ویتیار د مشران کېنول ورته وویل چې دا اول دا د سکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه کوي، نو په لحاظ زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پرېږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ او د سکول نه کټ کړي دي او سلوري نارینه کټ کړلي چې دارا کې هم د سکټ کړي دي او په تور کې دوه زنانه چې دي نو هغه د سکول نه لري کړلي.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېری زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدورۍ ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله دریم ورځ باندې راغله ما ویل چې تاسو کتابونه بچیان راوړئ، یو ملک ورو استاد ته څنګه کتابونه اخلي، ما ورته ویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نما کتابونه سترو کې اوښکې راغلي او وی جړل. کله استاد موږ چېرته لېږي ویل چې تاسو و اتم پرېږدئ او موږ د اوم والا چېرته لاړ، یو هلک د اوم سینف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېده. لکه بل سکول ته مانې تلې استاد ول نور سکول کې نه پری دیو دا دغه خبره له صاحب خرڅو
له بل خو بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلام خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان دپاره نه دي کمی شوي، دا په ټوله دنیا کې د یونیسیار دپاره کمی شوي دي. او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی، او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر ټول آپریشنو ندی دی، دا فنڈ دا کمی شکار دی، او موږ کوشش کوو چې څونه فنڈ دی دا هغه مطابق خپل پروگرامونه ڈیزائن کو چې دا کم سے کم اثر خلکو باندې وو. فنڈنگ په پورا دنیا کې کم شوی دی خو پروگرامونه اوس هم روان دي.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک رجستر شوی افغان کډوال میشتي، خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نا رجستر شوي کډوال هم ډېره دي چې ښایي په نږدې راتلونکو کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زنډول شو خبرو د بیا پیل په اړه لا هم د پردې شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې باید مذاکرات به معنی وي او پاکستان د پر خپل خاوره میشت د افغان طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره مذاکرات سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد د خبرو اترو بیا پیلولو ته زیات لیواله دی، د زمون همکار عبدالحی کاکړ نه تفصیل ورو.
د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځته سو اختلافات وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولی. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخې کړې او په ځواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل په اړه د دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپل پاکستان حکومت پر خپل خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروای وکړي، خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي، دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان زخه وکړه.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی، د دې مکمل فائدې پاکستان ته نشي راتلی. کدا کمزوري کوم شورش جاری دی، دا شورش ساتي خوريږي په نور علاقو کې. بالکل د چین هم دا نه غواړي چې افغانستان کې ډېر دغه کړي سرمایه‌ګاري کړي. په افغانستان کې ډېر لوی انویسټمنټ دی، $5 بلین انویسټمنټ دی په افغانستان کې. بل هغه خپل دام غواړي چې دغه کوم صوبه د هغه افغانستان سره څنګه څو تعلق شته دی. نو که افغانستان داسې افراتفرت ځي نو دغه خلک چې کوم ایسټرن ترکستان اسلامک موومنټ چې کوم دغه
د ملا عمر تر مړینې وروسته له رپورټونو سره سم ملا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل سو او آن د مخالفینو هم خپل ژغ له کوټې شاره پورته کړ. سیاستوال او پر افغان چارو ژور نظر ساتونکی افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل سو چې پاکستان یې نړۍ ته څرګند کړ، نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل سي.
بلا عمر صاحب دی وفات نه پس چې هغه کوم نوی امیر راغی، نو د هغه انتخاب په ډاډه توګه پاکستان کې شو او هغه د پرتې جنډې په کوټه کې لګولې. ټول خبره شوې چې پاکستان لپاره لکه دا مشکل شو چې اوس د دې خبرې په ټول ډېر ګرانه خبره ده چې د افغانستان چې کوم متوازی حکومت دی هغه دلته کې ناست. شاید چې د مقامي خبرې به هم وي، مغربي خلکو خو مخکې راوي چین به یقینا دا مفصل کړي وي چې دا خو څنګه کېدای شي. نو ځکه پاکستان حکومت هم دا وایي چې خبرې ترې پکار دي او خبر اترو نه په افغانستان منکر نه وو. د خبر اترو پرده کې د کوم واقعیت چې وشو د افغانستان لپاره ډېر مشکلات را کړو.
خو د افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصر الله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیستی دی چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکې یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د ملا عمر د مرګ مسله د مذاکراتو درېدل دا امریکایي مقامات نارامه کړي دي. بله مسله دا ده چې په سیمه کې په ډراماتیک ډول وضع تغییر خوري، شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه سیه غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي. دا هم پاکستان کولی شي نارامه کړي او د دغو ټکو په پام کې درلودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. ما باور دارم چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي. نه دا چې سوله او د سولې تامین لپاره اقدامات.
خو بل خوا د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان تول د پاکستان لومړی وزیر به په راتلونکي اونۍ کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره به ویني. د دې په وینا د لیدنې پر وخت به له نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل شي.
زمون همکار عبدالحی کاکړ وو او اوس هم د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه زمونږ همکار شاهین بنری ناورو.
ټولې مشهره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ قومي سملې او صوبایي سملو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم مشال لري ته ویلي دي چې دغه غړو د خپل مدن او اساسو ګشورې نوې جمع کړي، نو له دغه کبله د دوی غړیتوب معطل کړل شوی دی. دا سفران لپاره د سینیټ قائمه کمیټه حکومت ته ویلي چې د جمی درتک نوړاندې دي لقبایلی سیمو به کورشوي خلک خپل کورونو ته ستانه کی. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې د محرم په موقع د ترهګرۍ یو لویه منصوبه ناکامه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې تحریک طالبان محسود ډلې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې څخه د تختول شو سلور بخنه غواړم اوریدونکو د تختول شو شپږو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې ده. د سواد تحصیل بریکوټ په نوي کلي کې یو هلک او جنید د غیرت په نامه وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د جنید ورور خلاف د قتل مقدمه درج کړې ده. په ننګرهار کې نن سهار یو بمي چاودنه شوې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اوربند شي. هنګري وایي بیګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلی تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. او امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بالیسټیک میزایلو د ازموینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي.
اوس هم راځو 19 پروګرام سروي ته. د سروي په دې خبرونه کې له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي انیتا محسود ملمنه ده. انیتا د قبایلي سیمو د ځوانانو د اتحادي مشره ده او دغه سي د فاټا سیاسي اتحاد کې هم د یوې مشر په حیث کار کوي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري. د دې پروګرام قربانا زموږ همکارا انیسا اجمل ده. ستړي مشه په سروي خبرونه کې درته اوریدونکو ځاني ساجمل هرکلی وایم. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو نن را سره په خبرونه کې له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي انیتا محسود ملمنه ده. انیتا د فاټا د ځوانانو اتحادی او دغه سي د فاټا سیاسي اتحاد یو مشره ده. د دې ترڅنګ هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی هم ده. انیتا د سیمې د پرمختګ او د ښځو د حقونو لپاره مختلف کارونه کوي. نو راځي چې هغه ته په خبرونه کې هرکلی وایو. انیتا څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه انیسا چې موږ ته موقع ورکړه نن په خپل پروګرام کې. زه بالکل ٹھیک یم، ماشاءالله. تاسو خپل څنګه یاستای؟
مننه، شکر دی، خیریت دی. انیتا، تاسو ډیر کارونه کوئ، سیاست سره تاسو تعلق دی، د دین علاوه د ښځو لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره تاسو مختلف کارونه کې برخه اخلئ، نو څنګه راغلئ دی سیاست طرف ته؟
انیسا، سیاست چې داسې دی مطلب یو انتهایی مشکل هم کار دی او دا یو پوها هم لري. نو بیا زه یو د قبایلی علاقې نه چې ما هغه کې خواتین چې کومې دي، دغه سم په سیاست کې خواتین څوک دونه سپورټ نه ورکوي، څوک سره حمایت نه کوي د کور ولغونه، نو دا ډیره مشکله وي. خو الله د شکر وي چې زما سره د مو خپلې چې کومه فیملی دو، اسپیشلی والد صاحب، د مو کوم انکل کوم ترمې دی وفات شوی دی، ویس خو د دوی میاشتې څو کېږي. نو زه د هغې ډېره زیاته شکر ګزاره یو چې مو بچپن نه یو براټ اپ دغ دې سره داسې شوی چې دغ دې وزو د ملک حالات، اسپیشلی د فاټا د حالات نه وي همیشه باخبر ساتلو. نو هغه شی په مو شه د زیوت فیل می کوي چې آیا د مو قبایل، زه یو قبایلی یم، زه د ساوت وزیرستان یم، مسعود یم، نو زما چې کوم خپل رایټ دی هغه شی زه ول نه شو اخستې. لکه زما په اسلام آباد کې وخت یې دی، ما په پشاور ڈی اے خان ٹانک میں تیر دی نما کو دے کے سوچ کھولے چاہ کر کمپیرزن بب کھولے چاہ دغ سم کے چکے مخلق تھی اگر تخبل حقوق ہر فیسلٹی شتا تعلیم حاصل کولے شی اگر صحت لحاظ نہ ہو تو خلق توجہ ور کوی نظم زنانا چکمی دی ماشاء اللہ قبائلی ڈیرے خیستہ زنانا دی ڈیرے غیور تکڑک خزی دی نو اگر تداشے ول نشتا دے دے باندے نو دے سوچ فکر سرا زما د فیملی دی سپورٹ سرا
خالر خا نو انیتا تاسو د فاټا د ځوانانو چې کوم اتحاد دی داغیم یو مشرای څنګه دغلت تاسو کار سوي او د اتحادیه سره کوي
تاسو خبر اوکړه چې د فاټا یوت الائنس چې کوم دی لکه د فاټا د ځوانانو چې کوم یو غدا نمائندګي چې کوم از چیر پرسن په هغه کې چې فاټا کومه دا مسلسل کتا سو وګوري د غربت او د نظر اندازي دی وجنه یو میدان جنگ جوړ شوی دی ورخه نو په دې باندې زه سوچ کوم چې مونږ دا څنګه راوبسلی شو هغه طریقې دادا چې تعلیم اور اکنامیکل ریوائول چې مونږ دا د یو ذریعہ دا چې په فاټا چې کومه دا د دې انتها پسندی نه راوبسي په فاټا شي میجورټی یوت چې کوم پرسنټیج دی د یوت تای اور زنانا شزینا چمنگا پختو کیو تو وئی نو یوت کی شزینا امراضی سڑی امراضی نو دس زوے مچ دغه ریفارم بند چمنگ لگ گیا یو مونگا پر فاتا فیوچر خبر کو دس سپیشلی دی فاتا دی یوت دی کوم زوانان دی دغه دی مختا چ کوم فیوچر دی دی اغه بارے کی مونگ سوچ کو
انیتا خبرې بکاو دغه تاسو وای چ تاسو تخزو لپاره هم مختلف کارونه کوي پغه بدر سرم خبرې کو خو درته وای چ تاسو استکړی یعنی تعلیم هم د کم کم نه کړی دی
د ټانک د ګومل ایریا چې کومه د نن نه شپته کاله مخکې نه مونږ هلته اوسېدونکي یو هلته مې مځکې کورونه هم دي هلته مو بنیادی چې کوم تعلیم حاصل کړی دی هغه پس مې په اسلام آباد کې هو تعلیم چونکې د والد سره مې سیول سروس آفیسر دی خو نو ما اخ کې د ماسټر اسپیشلی ما کړې دی په سوشیالوجي کې
انیتا نورې خبرې به هم کو خو اوس را سره یو اوریدونکي دی نو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري ورسو دی اور ایدن کی طرف تا السلام علیکم
وعلیکم السلام انیسا خرجانی تا تا و بلی انیسا تا سلام کوم مو انیسا خرجانی اول خوب در تزان و خیم عمران در سرین لکورمینا خرجانی پختن خو دی پختنی بورنو کما لکه دی اول ویل مو پویزان و پو خواتین و باندکار کوو کنا
آو
انیسا خرجانی لکه مو کبیلی سیمو تا و گورو کنا مو خیان دی دیر در تلیم محروم پاتی دی کنا
صحیح
نیمو کبیلی سیمو که خو دیر غٹی غٹی سنجی خصوصا دی خیان دو پارا نو دیر در خیان کبیلی سیمو که دسی چه کار کرده دا خرجانی سیمو غور نمطمئن ای خیان دی غور نمطمئن ای
سمدس ډیر مننه عمران تاسو جی انیتا دای پختنه کوله چې خوز لپاره تاسو په قبایلی سیمو کې سکارونه کړی دي تر اوسه پورې
نو په دې باره کې ما په دوه سیزونه باندې ډیر فوکس کړی دی چې سو پرې د خواتین د زنانا خپل نمائندګي نه وي نو زنانا د لپاره څوک आवाज نه اوچتوي ما په ډیر ځګو کې دا خلکو یې ما ته یو نیم خلکو دام خبره وکړه چې د فاټا چې کوم ته خبره کې چې ما ډیمانډ وته کړی دی چې د فاټا زنانا ته دا په پارلیمنت کې په نېشنل اسمبلی او په سنټ کې نو د ډیر زنانا متفقه د رائے سره دا خبره کړې و ما په خبر کې د پریس کلب کې یو پروګرام ارینج کو سیمینار د فاټا د زنانا چې الته د هغه نه پولیټیکل پارټي سره افیلیټډ و نه د سره ارګنایزیشن سره صرف او صرف زما یو پلیټ فارم چې کوم د ځوانانو یو الائنس ما جوړ کړی دی په هغه کې زنانا ټول راغونډې شوې او په دې باندې یو ډیمانډ یې صدر پاکستان او د فاټا پارلیمنټیرین نه کړی دی چې د زنانا ډېرې مسلې دي یو تعلیم هم دی صحت هم دی نور ډېرې زیاتې وړې مسلې دي خو د هغه پره د مونږ ته زنانا نمائندګي په کار ده چې هغه یو خپله نمائندګي کولی شي هغه د زنانا پره سوچ لري هغه د زنانا پره کارونه کولی شي نو چې څو پره ستا په پارلیمنت او په اسمبلی په غا کې د فاټا د زنانا نمائندګي ښځه نه کولی شي نو سړی خو زمونږ په پارلیمنت کې ناست دي نن نه چې نه 67 کالونه چې پاکستان جوړ شوی دی پارلیمنټیرین دی فاټناسي او څه پر هغه د صحیح طریقه باندې د فاټا د سړو نمائندګي نه دکړه د زنانا پر بسو کی
صحیح انیتا اوس سره یو بل کالر هم دینو ګورو چې دغه اوریدونکو ستاسو نه سپوښتنه لري
السلام علیکم انیس اجمل خور تا ته سلام کوم انیتا مسجد ته سلام کوم
ډیره مننه
انیس اجمل خور دا مسجد خو ډیره خپل خبرې وکړه دا خو خاص کار یې مجه ټانک نه لوړ کنه ازه کله دا چې مفتاجم کوته چې تکړه تکړه خبرې وکړي نه پښتنو لکه چې ډیره تکړه دي نه کیسه خو ډاره غلې دي کنه
ښه سیده نو تاسو څه پښتنه لرئ
نانه بس خو جان نور پښتنه نه لرم ډیره مننه
ښه ډیره مننه ستاسو د ټلیفون کولو خوشاله اوسه خپل خیال ساتي انیتا دی لکه څنګه چې خبرې وکړلې او تاسو نه مې یو دا بل پښتنه کوله لکه سیاست سره ستاسو تعلق دی نو څنګه لکه پښتنه معاشره چې دا یا ټولنه چې دا چرته چې اکثره جنکه د ډیرو خبرو شکایت کوي بهر وزي نو مختلفې خبرې ورته مخې ته راسي او وایي درا پسې هغه وي او دراته دا وي او داسې او هغسې نو تاسو څنګه لکه دا دومره ډیر کارونه کوئ داسې کوم مشکلات درته مخې ته نه راځي او که راځي نو مقابله څنګه کوي
د پالیټکس یا سیاست ته راتلل او په دې کې د خلکو سره انټریکشن او سره ملاو کول تعلقات او بیا مسلې مسائل ځکه چې د سړو سره چې ته خبره کوي او ته خپله خبره په منې غوکوي نو یو زنانه ته چې کومه زنانه کار مار ته اوځي که په جرنلیزم کې وي که په دفترو کې کار کوي هغه کې نو صحیح خبره ده چې سپک نظر هم وي خلکو هغه هم وي خو زه دا خبره به کوم چې په خپل ځان کې ته یو اعتماد پیدا کړي او په خپل ځان کې یو کردار پیدا کړي او دا تا ته پته وي چې زه زما موقف څه دی زما لار څه ده او زما په څه خپله خوبي چې دا اده کې اجازه راکړي نو زه وایم د ستا ضرورت بیا خلکو ته دی اب چرته هم او چې کله پتا کې خود اعتمادي او کردار دی وي که نه نو زما ما ته یقین نه راځي چې چېرته څو تا ته څوک په سپک نظر کتلی شي ما په خپله زه دا وایم چې ما تعلیم سره د بینکینګ شعبې سره زه په خپله برانچ مینیجر د بینک پاتې شوی یم ما په خپله پروفیشنل هغه کې کار کړی دی نو زه وایم چې په خپله چې ټیک وي تا ته څوک هم غلط نه شي کتلی هېڅکله هم نه شي کتلی
صحیح او انیتا څنګه ستاسو د قبایلي چې کومې جینکۍ دي د هغې راتلونکي تاسو څنګه وینې تاسو لګیا یې دغه سیمو کې کارونه هم کوئ ملاقات تمستاسو کیږي نو حالات باندې تمستاسو نظر وي تاسو څنګه وینئ چې دغه سیمې جنکه به پراتلونکي کې څنګه وي
اني څه غوړ زخه دا وایم چې نن وخت ډیر بدل شوی دی هغه وخت چې خلکو کې د تعلیم غنوا شعور نه و پکې خلک کې اویرنس یعنی پوهه نه و پکې اهمیت نه و ته پته د خپل چې کوم غدي بنیادی حقوق دي د هغه باره کې و ته پته نه و او نه داسې خلکو به چرته اواز وکولې نن وخت ډیر بدل شوی دی نن فاټا کې مچ وګورې فاټا هغه فاټا نشو پاتې چې کومه اول و
انی ته تاسو خبره وکړه چې اوس دلته حالات ډیر یعنی د خصو چې کوم حالات دي هغه ډیر بدل شوي دي او جنکې ورو مخکې روانې دي وچې څه دي دي لکه دا تبدیلی څنګه راغله
دا تبدیلی به دا سپیشل خو به دا تبدیلی دا سوشل میډیا ته به وایم ټی وی ریډیو ته به وایم د سب شانتو خ چینل پروګرامونه کول ته به وایم چې تاسو دا پوهه چې د خلکو ته ورکړله او خلکو کې دا شعور بیدار کو چې ایز ا یو تاسو د انسانیت په ناته د هیومن رائټس په ناته د خپل حق ته د هغه باره کې تاسو ته پکار دی چې خپل حق واړئ نو موږ اسلام هم دا وایي چې ظلم برداشت کولی ولا او ظلم کولی ولا نو دا دواړه برابر دي زه چرته قبایلي زنانه ته دا نه وایم چې خپل قبایل روایتونه خپل حیا خپل کردار خپل غده پریدي او بې پردګي او دې طرف ته راشي نه مدرنیزم چې دی هغه د تعلیم سره تعلق لري مدرنیزم د حیايي سره تعلق نه لري
نو تاسو ک لیولان شانته پیغام ورکې جنکو ته چې دغه جنکه هم مخکې راشي او د خپل حق لپاره आवाज اوچت کړي
زه به د خپل قبایلی سیمې ټولې خويندې ته مېندې ته دغه لوڼه مې چې هغه ټول ته به زه دا پیغام ورسوم زه هر څه ته دا خبره کوم چې د زنانه د چرته هی نو وس دا وخت چې د ساده اصلاحات کې زنانه ته خپل حیثیت ولور کی یو د په پارلیمنت کې ولا حصہ ولور کی د ټوله را مخته شي متفق ته شي د قبایلی زنانه ته پکار ده چې ا د خپل د ووټ ان درا کو رجسٹر کول یا ووټ کاسټ کول نو ټوټ کی کارو کی مونږ ولې سړو ته ووټ نه ورکو مونږ ولې سړی راول مونږ ته چا سکړی دی وسه پره
د پاکستان د نورو علاقې او صوبو په غو کې د زنانه ته چې کوم خپل په وراثت کې حق ملاو دی قبایلي زنانه ته ولې نشته؟
یعنی تاسو
قبایل خلک وایي چې مونږ ډېر اسلامي یو، مونږ ډېر دینی یو، دا زمنم چې پښتون ډېر اسلامي قوم دی.
انیتا بخنه غواړم، وخت را سره ډېر کم دی، تاسو خبره وکړه چې پارلیمان کې دی ولې، یعنی سیاست کې دی ولې، پوره منډه ورکړي او دغه څه په وراثت کې دیم خصله خپل ایسه ورکړي. ډېره ډېره مننه چې تاسو را سره په خبرونه کې برخه واغیستله. اوریدونکو نن سره په خبرونه کې د جنوبي وزیرستان انیتا محسود ملمنه و. نو ډېره ډېره مننه چاچا چې په خبرونه کې برخه واغیسته. د خدای پامان او لمشال ریډیو سره اوسه.
اوریدونکو د 1903 کال د اکتوبر په 8 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ورباندې امنیتي سرتېرو ډزې وکړې او د اوسني پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي یې ووژل او ژوبل یې کړ. د جمهوریت پر نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې آیا هغه احتجاج، هغه تحریک او ملګرو مارک ژوبلا د جمهوری سیاست لپاره ګټوره وه او که نه. دا به د دې لړۍ د خپرونو لومړۍ برخه وي چې پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتېرو ډزو او مارک ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه و؟ د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري؟ د جمهوریت بحالۍ تحریک چې MRD مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وي؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په پاکستان کې جنرال ضیاءالحق په 1900 زیږیز کال کې جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته یې په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د اوسني پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان و، نو ورباندې امنیتي سرتېرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځینې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې، احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1903 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال و. دی د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد ځاخسي څنګه موږ راوتلو، له دې ځای ځاخه دا تاوتریخوالی او شور شرابه دا شروع شو، خو زموږ ملګري دونه منظم و، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې سي بالکل که زمریان له سربازان له ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شیاراوې دي، کنداري بازار دې ته راووتل، دا چې اوس باچا خان چوک بلل کېږي، دا زموږ هدف و چې پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کېږي. نو زموږ له راتګ سره سم دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې ګولۍ، او دا چې کوم ملګري زموږ شهیدان شوي دي، که ولسیار شهید دي، که کاکا محمود شهید دي، که رمضان شهید دي، که نور شهیدان دي، دا زیاتره پر داسې مقاماتو پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې و، په ټارګېټ کې به و. هغه د خدای فضل و چې د ملګرو د ډېروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه، نو په دې کې دا ملګری ځای پر ځای شهیدان شو، ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطن پال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاءالحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی و.
دا د ضیاءالحق مارشل لا وه، او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز و، د خلکو خولې تړلې وې، هیچ چاته اجازت نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړی و، د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو، او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وه، د کویت د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی تل دیوی او مارشلا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه، دا ډېر پورم نه جلوس و.
وطن پال وایي هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرل رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنئ. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غوټۍ نه بر ډزې وټوغلې. په دغه ډزو کې زموږ د پاڼۍ څلور ډېر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ دپاره، د ولس د ازادۍ دپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظہار کو. دغه د دې ګناوه بل هیڅ ګنا نه و.
د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدهکوونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک و. د ده د مور حضرت خور بیبي په وینا د هغه مهال د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغوی د ګوند مشر محمود خان اڅکزی ویشتل غوښتل.
زما څه خبرې په یاد راځي؟ وایم څه خبرې دي؟ وایي چې موږ خو بیا اصلح یو، موږ خو د نارو والاو دوی شلیک را به دوی لوړ په مجد کې وړ ناست ماشاءالله وکړه نه. نو په دې کې خلکو سره میدان کړ پر محمود خان یې ټوپک نیولی و. دی راپورت چې محمود خان ته ودرېد دی هغه ګولۍ په دې کې وشتې. نور خلک سره ول ما خلکو ته وویل ما ځغلي تاسې ولاړ زما کار یې راوکړئ، زما کار یې راوکړئ، تاسې ځئ خپل ځانونه بچاو کړئ. ول پر د ناس مې لاس نیولی و، د ده په اصطلاح ول د ناس سره مې د وینې په وارې تللې. ول ما لاس پر نیولی و، یو دکان خلاص و، بله دکان ته روخه کباړي دکان ټوکران دکان ول ودې ته روختم. یو دکاندار ناست دی، یو مجلسي ورسره ناست دی. زه غزار شولم، زه چې غزار شولم و دوی ته مې وویلې چې ما لوټکۍ اوبه راکړې ته ژی. ولا دکاندار وه بل ته ویلې ول دغه دی ول باسی باسی دا سپی زه کندنې دی د سپي اوبه غواړي. ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکوي، دا تاثر د دې دی ما ته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو دپاره دا چې مونه کوو خو دغه هم پښتنو دی. ولې ما ته داسې خبره وکړه؟
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وایي زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپله خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بالاخره مړ شو.
خور په افغانستان کې موږ دومره ډېر کلونه تېر کور مونه کې پیدا په کرایو کې اوسېدلو. دلته ګلستان چې کلي له چرالو یا وطن له چرالو هم د بل کره اوسېږو. خپل کور مو نهسته، هغه چې درلود هغه خو وران شو. ما ورته وویل ما ته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي، پښتونستان به د ګرد کور به جوړ کړي، د ګرد کور به جوړ کړي، ستا کور به جوړ کړي. موږ نه یو ما نه ته به ویل نه ځوانې خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان. نو ده به دا ویلې ول ما ویلې کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کړي، د ارمان له د ګورغاډي له وروړم. بس هغه یې وروړي مفسو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونه ډېر دي غار د خپلو غټو سنګرو سره دا مې ورته لیکلي دي په لوحه باندې.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وایي پر ډزو او تاوتریخوالي سربېره دوی د مظاهرې په کولو بریالي شول، او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډي په نوم تحریک نور پیاوړی شو. خو محمود خان اڅکزی روپوشۍ یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لویو ښارونو باندې موږ یو زوروره مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه. او بیا هغې بعد چې بیا کوم یعنی جرت په دې ګډ ملک کې پیدا شو، او د هغې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېره پراخه شو. بیا خو ایم آر ډي ډېره زوروره سوله د سیند کې چې کم تر دې د مخه دوی زور زیاتی شروع کړی و، شهیدان و، مرګونه وو. هغو خلکو سره ډېر یووالی یوجهتي وسو. د دې اثرات بیا په ټول ملک ولیدل. سم زموږ ډېر ملګري بیا بندیان شو، جیلونو ته ولاړو. پارٹی چیئرمین پرله پسې بیا روپوش شو. په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخته چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم و.
د کوټې لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالۍ تحریک ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډي دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست، خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وې.
د ایم آر ډي خبره وکړو که څه هم داونت وانی ده چې د زیاول حق حکومت نسکور کی او رښتینی دیموکراسي رامنځته کی او یو غټه دا و چې پر حکومت ته ډیر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او زیاول حق مجبور سو په 1915 تیم کال کې غیر ګوندی ټاکنې ترسره کی او بل غټه دا و چې دا تحریک د کین اړخو یا لیفت ګوندون د لپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف دپاره وکاروي او مبارزه وکړي.
داود اعظمي وایي په پاکستان کې تل ټولو کیڼلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاءالحق تر مرګ وروسته دغو ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لار روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه، قرباني یې ورکړې، خو ګټه دومره ترلاسه نه کړای شوه، ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لار روان، هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوی. یعنې بیا چې موږ په 1990 کلونو کې وګورو، دا ګوندونه په جلا جلا لار روان شوه او انرژي تقسیم شوه او په نتیجه کې شیاخ ګوندونه راپورته شوه. د پاکستان د کیڼاړخ سیاست تاریخ همدا ښیي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، مبارزه یې کړې ده د دیموکراسۍ لپاره، د بشر د حقوق لپاره، د قانون د حقوق لپاره، خو زیاتره وخت دغه مبارزه جلا جلا کړې ده او کله یو ځای شوي هم دي، هغه د لږ وخت لپاره یو ځای شوي دي، له همدې کبله یې ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې شوې.
خو رضا محمد رضا دا ګڼي چې د ایم آر ډي له برکته تر ننه په پاکستان کې پوځ مشران د مارشل لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه راله دا چې بیا وروسته چې یعنی دا پوجانو د مارشلاو ته یو قسم د دې باخو کته هم تکرار سو در شان بار بار داغه په دور کې په نیمه پلسیز کې څلور واره دوی منتخب حکومتونه ونړول او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشلاو لګیدل کته هم هغه مارشلا بیا دور بیا سره و ولسونو په دې کې نه خوف لرنه ویر لرله دغه اثرات او بیا د لخر چې دا اوس اتلسم عین ترمیم دی کزه دا وایم چې په دې ملک په لومړي ځل باندې په آئین کې د قومونو او د ولسونو یعنې هغه نیم جمهوریت کم از کم په آئین کې رالی او بیا که د قومونو د صوبو خودمختیاري ده، نو موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خودمختیاري پر وسایلو باندې، په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت، او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د قومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره شوله، او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري، دا ویر لري، او ولس دونه منظم دي، دونه زړور دي چې دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشال لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د ننني سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خولې د آزادې، د اغوی د فکر د آزادې، د اغوی د قلم د آزادې خبره کوو، د قانونو برابري او سیالي غواړو، دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزې برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړې ده چې زمونږ د پاتې زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دی چې هیڅ د ټوپک خاوند، هیڅ د تورو غټو بوټانو خاوند پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره، د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال په 1 اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا ونننۍ خپرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې لخپلو ځنو مهمو حقونو به برخې دي، او آیا د ایم آر ډي په سر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او کڅنګه؟ اوس له تاسو اجازه غواړو په مخه مخه.
جمهوریت